اساس څلورو تنو فقیر محمد رحماني، علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادی لقبونه ورکړل شول. اطلاعات و کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیره ونه اما کتابتون وکوت او د دغه بنسټ د مسؤلینو او کارکوونکو ستونزې واورېدې. د باختر آژانس د خبر له مخې د اما کتابتونونو د ریاست سرپرست دوا خان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمیر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د اسانتیاوو د برابرولو په خاطر د اما کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري، او دغه راز د اما کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دغه ستونزو د لری کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په اما کتابتون کې شاوخوا 16000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمیر بهرنیو ژبو موجود دي. د اما کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 فعال نمائندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرا استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، د شاوخوا 15 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوي دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي. د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت در شلته ور روان دی. له استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه در کوم. استاد، شروع خو به په شعر او شاعری کوو، بیا به ستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم هم درته وایستئ.
نو هم به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شئ شیرون هم بخیر سر
او نه نه خو نور شیرون هم را تو وای هستید، ځکه ستاسو ډیر عالی شاعری ده، از ما خپل ډیر خو کړه مهرباني.
رب زما څومره بهتر او عالی شان ده چې په لاس کې قدرت د ټول جهان ده. ټول سنا او صفت خاص ور لرخایي، هم قادر ده هم رحیم او هم رحمان دے، هم پالون کئ دے دوارو عالمیانو، هیڅ خطا او سهو نلری سبحان دے. پادشاهان د دنیا نور ته محتاج وی، دای دوارو کائناتو نگهبان دے. څوک بچا تر رزق ورکړي تر ابدا، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابده، دای په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بې له شکه چې یکه او یګانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگ جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زری عمر احتیاج چاته نشته، د زری عمر احتیاج چاته نشته. دل هر چا سره کړي ډیر احسان دی. هر څه کړی شي، هر څه اوري، هر څه ګوري، هیڅ شی نشته چې له دزنه پنهان دی. برکت سلیم عاصی رب کریم دی، برکت سلیم عاصی رب یه کریم ده. خوخ پدایم چه رحمتی بی پایان ده.
دیر مننه استاده، دیر علیم اول وست استاده. پدی ورستو که مو خپلا طول شایری را طول کرده او پا یو کتاب که مو چاپ کرده، نومیم ده ده مینی دردونه. مبارکی در توایم. یو څه مو د دې شیرونو په ایسه کې راته وایست په مجموع کې دا څو کتاب دي هم دا ټولګه چې ده. اول دینه مو نور تالیفات څه دي؟
زه به عرض درته وکړم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قرآن پورې اړه لري، و هغه مثلا مثال د تجوید نه چې ما د تجوید شپک کتابونه تالیف کړی دي، برکت و تجوید فارسی او پښتو، زیور و تلاوت فارسی او پښتو، مقدمه الجزری یعنی برکت الباری فی شرح مقدمه الجزری چې په جزری باندې می چې د ملا علی قاری یعنی ابن جزری کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی، پښتو فارسی. نور نو د اشعارو په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورم ما دا ټول اشعار چې درې سوه څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړي دي چې د مینې دردونه تاسې مخکې وفرمیل. نو د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه، د بل نیمګړې مینه وه، او د بل دردونه او فریادونه وو. د دې په عنوانونو باندې البته زموږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه.
و چې استاد څنګه ناکامه مینه کړې ده پوښتنې راته پیدا کېږي، نه پوهېږم ټول دي د مینې، او ما بیا دا تمه وه چې دا وروستی کتاب به داسې وي چې دردونه به هم پکې ختم شوي، ناکامي به هم پکې رفع شوي وي، او دا به داسې یوه ټولګه وي چې بشپړه مینه به وي. او مهرباني استاده،
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورکړ، مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کېږي د مینې څخه پیدا کېږي،
بې شک
په دې کې شک نشته. شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري، مینه ونه لري، نو هغه شاګرد په هغې مضمون کې ناکام وي. او دلته په دې ناکامه مینه باندې لږ بخښنه غواړم، رڼا اچوم.
مهرباني.
مینه د هر چا سره وي، چا سره د یو شي، چا سره د بل څه، خو بیا هغه هر څومره چې ووهي ووهي او مخکې ځي، بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره لري سر ته نه رسیږي، او بیا په خپله مینه کې ناکام دی. مثلا که یو انځورګر هغه که داسې یو شی انځورکۍ جوړوي، یا همدغه رنګ شاعر لکه ما چې ویلي چې ناکامه مینه، که دغه مینه کې سړی کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کړي او هغه هدف ته ورسیږي، نو ضرورت د بل شعر به څه وي؟ همدې نه معلومیږي چې هر څومره اشعار ووایو ووایو، خو دا ناکامه مینه ده، ځکه یو د بل پسې په رنګارنګ حالاتو کې راځي او په رنګارنګ شکلونو کې راځي. نو چې هر شعر ما وویله، آخري عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغه اشعارو د ویلو سره، یعنی دا ناکامه مینه وه،
یعنی بشپړه لانه ده. او
یعنی منظور مو دا دی صاحب چې هیڅوک په خپل کار کې موافق نه دی. په خپل هر سړی خلکو ته موافق ښکاري، اما هغه موافق نه وي، هغه په هغه خپل کار کې ناکام وي، او په خپله د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم، ځکه نور کوشش کوي. که چرته موافق شي، بیا هغه کار نه کوي، د یو بل کار مخه نیسي. نو د دې په وجه باندې دا شعرونه چې موږ وایو، د لومړني کتاب عنوان زموږ ناکامه مینه وه، او نیمګړې مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شعرونه ووایم، بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده. تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي، ډیر تالیفونه یې کړي، لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی، وفات شوی دی، او هغه لیکنې بیا بل چا کړي، لیکن هغسې کله کیدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چې وه. مثلا دغه نیمګړې مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي، لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي، نیمګړې مینه تر مراده سر ته نه رسیږي.
ډیر عالی.
او آخري قصر دی، نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړمه. نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړمه، څومره نیمګړې دا دنیا ده سر ته نه رسیږي.
استاد، عشقي شعرونه به هم درنه واورو. یو شعر مو دی په دې کتاب کې، زما خپل هم ډېر خوښ سو، نه پوهېږم تاسو یې راته وایاست که زه ووایم.
شعر دی صاحب،
وایي: زه چې هر څه قبلوم.
دا تاسو ووایه صاحب چې ستاسو خوښ شوی.
زه چې هر څه قبلوم، خاطر د چا دی؟ چې هر څه په ځان منم، خاطر د چا دی؟ ستوغې سپورې همیشه په غوږو اورم، ستوغې سپورې همیشه په غوږو اورم، چې غوږونه کڼوم، خاطر د چا دی؟ رقیبان دې پیغورونه راته کاندي، چې دا هر پیغور منم، خاطر د چا دی؟ هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه، چې وړې سلګۍ وهم، خاطر د چا دی؟ ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي، بس په زړه یې تېروم، خاطر د چا دی؟ زړه مې ډک شي، په خوله هیڅ ویلی نشم، پټي وخ کې تو یوم خاطر د چا دی پټ پسرو لمبو ستیشم خکارا هسی خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم چې زارې وزر کوم خاطر د چا دی. استاد
تاسو ډیر خو ویل شعر خو دومره نو تاسو ډیر کول
ډیر عالی مو لیکلی استاد زما په دکلمه کې مزه نسته ده استاد. په څو شعرونه مې ستاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویلي دي. یو څه خو به په دې سه کې راته ووایاستئ چې څنګه مو ډیره دلچسپي ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیانه سره، او بل نورم څه دلچسپي په خپلو شعرونو کې، یعنی کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوئ چې هغه وځلوئ په خپل شعر کې؟
تشکر. الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ، ولی وګورئ چې ټوله پیژندله په مخ کېږي. وګورئ بیا چې دغه نعمات هم هر چا ته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي هغه د مخ څخه دي، لکه خوله په هغې کې غاښونه دي، د خدای ښکلي نعمات په خوري، او په هغې کې ژبه ده چې ذایقه د هر څه معلوموي، او په هغې کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي، نطق پرې کوي، او په هغې کې شونډې دي چې هم ډېرې ښې ښکاري او هم د ژبې سره شریک ورباندې تکلم کوي. بیا پسې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي، بیا پزه یې منځ کې او یو سترګه او بل سترګه چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی، او ډېر لرې لرې څه په ویني، او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي. نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی، او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی. اما کله چې دا نور جسم و کالبوت جوړ شو، نو الله ورته وویل مخ زما کار دی، او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي. که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني. نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډیر وګوره چې مغز په سر کې دی، دا هم د مخ څخه دی. همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني، نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه، یعنی دا به وي همداسې، ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه پیژندنه نعمات ښکلا بدرنګي دا ټوله په مخ کې ده. نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي چې ما یو مخ انځور کړی دی، او هغه که تاسو وایه تاسو ووایه.
مهرباني استاد دا شعر به تاسو راته ولولې، تاسو ډیر ښه دکلمه کوئ.
وګوره دا مخ دی ستا خوږی خوږی خبرې، ستا خوږی خوږی خبرې دی خوږی لکه شکرې، دواړه شونډې شکر لبې په زړه لګي زورورې، ټنډه سپینه ګلورینه کږی وروزې جادوګرې، دا په مخ پراته ماران دي که دې زلفې سحرګرې، دواړه سترګې دې ګولۍ دي عاشقان ولی د لرې، غونډه زنه دې مڼه ده، غونډه زنه دې مڼه ده، سپین غاښونه ملغلرې، قدر سا لکه د سروې په قامت کې نامه وړې، اداګانې دې خوږې دي کرشمه د جلوګره، په همزولو کې بنوي ستا په شان ته بختورې، برکت سلیم دې ښکار کړ آفرین شپتانرې.
اکثرا د علماو د دغسې شعرونو په ارتباط باندې کوم تعبیر او تفسیر چې کیږي، بیا دوی وایي دا تصوفي رنګ لري. خوستاس شعر چې ما واورېده نه پوهېږم، البته زما برداشت به همداسې تصوفي رنګ هم و او غیر تصوفي مینه هم وه پکې. ستاسو خپله نظر څه دی د داسې شعرونو، خپلو داسې شعرونو په ایسه کې؟
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحکمة، شعر چه دی او حکمت دی